اعتماد او هغه کوم چې کچا موجوده ده یو څه حدا پوره د خلکو په منځ کې اعتبار دغه مرکه کم شي.
احمد صاحب مننه کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د مشانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماټیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ اسیا په دغه هیواد کې د تنګستن په نوم د یو نادر فلز د سیرمو د استخراج په برخه کې د همکاري موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې 80% ونډه واخلي او اټکل کیږي چې لګښت یې 1.1 میلیارډ ډالر وي. د سرمشیسی د نورو لاسراړونو پترس کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه ودیش بوئنګ جټ الوتکې واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سٹار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان له شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماټیک ډګر کې قزاقستان ویل چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم ترون سره یو ځای شي. امریکای چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره سرمشیزه لسیم سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوې شمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبې په ورځ د منځنۍ اسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوې فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ اسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن تر رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یو سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمه له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپای ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمه له مشرانو سره یو سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبري وکړه. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایی رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګستن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او رویټرز اټان سټی وویل چې ټرمپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بند کړې دي. په خیبر دره کې یو شمېر سار موټر وانان وای چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نکړي. له خیبر درې د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر دره په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او دا د اسو د مانزه د روټي یو شی د رقم نشته. کډو خدای ګډ خداوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړم. به دا خبره حکومتونه کومه خبره کې هغه دی بس کورسل طرف دا خبره و کی چې کورسل منی کینی دواړه خبره و کی سیاست او تجارت دې باید جدا کی، ځکه دا خو د کرولو کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په ارز څه تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ رابار کړي دي، کابل ته روان یو، په څه کم یوه میاشت کېږي ولاړو، لار بند ده، بعد ګاډو لاندې پراتو دي، یخ ته ډوډۍ او اوبو هېڅ درک نه لګېږي. به دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ، دوی د حکومتو مسله ده، دوی د خپلو کې حل کې کړي. شپې خوار شي بس بیټرو خاطره شته، بیټرۍ خلکو نه وړي دي، لاړونه سامانونه غل دی لاګیږي د شپې ډنګي مارا دا چې ډریوران سبای یو گیز روان یو بیګا روان بیا سپټال ته تبي نیول یاو
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لکتر لگا 500 سرحدي پل باندې نخت شوی او یو بل ته مرګ شوب لا اړولې و د دې نخته نه پاس د اکتوبر په 12 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوی خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوی خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13 نیټه سره په اوربند موافقه کړې
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبور شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیل لارې پیدا کړي په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي خو وايي دا تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړ توګه نه شاله ولای د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډو ته وویل د وچه میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټه ورته تازه دا طالبان حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لاري د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کمواله راولي جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږه صادروو ډیلي ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی ته د خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدیږي هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګړتیا وروسته وتړل شو په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي د جشن د اکتوبر په 16مه په هند کې پیل شوی دی د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي د څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورځانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي امیر خان متقیده هم ویلی وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدل سړک د وی برخه د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د ولایت د نوو لسلو خلک تک را تک پرې کوي په خو پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړ شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای دا سړک وشته نو په څو برخو ویشل شوی چې په لمړي پړاو کې به 25 کیلومتر د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی لیکلی د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلی لارې د وی برخه 25 کیلومتر سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شوه دي. په دې مسیر چې د احمد آبا سید کرم زوزیاریوب مرزکه احمد خیل لج منګل جان خیل سمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ را تک کوي په اوس وخت کې ډیره خرابه شوی او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ را تک ور باندې ډیر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر صفري نقطې 4.5 کیلومتر اوږدوالی لري خو اوس د 25 کیلومتر په اوږدوالی اوله برخه جوړیږي چې ټول ور باندې 100 میلیون افغانۍ لګښت کیږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوی حنیف مشال رادیو ته وویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخې پورې منظور یې درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دغه 4.5 کیلومتر دی چې اول لاټ 25 کیلومتره اوس په حال قرارداد ورکړ شوی دی چې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه ده 40 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخول وایي د مرکز ګردي څخه بیا د ډنډ پټان تر صفري نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دې برخې د رغولو کار عملا پیل شو. یو تن قومي مخور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزی چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډیر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت وو. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو کدی احمد آبادی کدی سید کرم دی کدی میرزکی دی کدی لج منگل دی کدی احمد خیلو او سکمانو دی دی باندې مسیرانو ډیر زیات زار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لار نه یوازې د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي تګ را تک کوي بلکې سوداګری زلاره هم ده چې د تنګوالي او خرابې لیکبل ور باندې تګ را تک ستونزمن شوی وو. د زیاتوی په دې سړک کې به یو شمېر ځای اوسیدونکو ته د کار زمینی هم برابر شي.
په دې سړک باندې ډېر غټ ستونزې وي. سړک کوچنی وو، رش بیروبار ډېر لاره، بل دې سره لاره ډېره خراب وه. د مسولینو څخه مغښتنه ده چې په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې تیر پر رقم جوړ شوی دا سړک بیرته وران شي د موټرو لټګ راتګ سره. لدی سره به ډیر ځوانان په کار بوختي، ډیر غټه ونده لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډیر مشکلات حل کیږي.
د یادونه ورده د پکتیا په دواړو څنګلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالۍ یو اولر پرتو سیمو ډیرې سړکونه چې ټولګټو چارو ادارو پورې اړوند دي او لاس پنځه لس کال وړاندې جوړ شوی تر ډیر زیانمن شوی او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره په خبرو کې په اساسي توګه د ساتنې او رغونې غوښتنې کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما درنو افریدونکو اسمت ساروانیم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ما ته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې وژباړل شوي هم دي؟
جن اثر ژباړل شوی دی د بیلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یا ډاکټر صاحب زاهد مشوانی ژباړلی دی موږ هم ژباړلی دی نو داسې شانسته ځینې ژباړې شوي دي ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل اوس د په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلی دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلای شي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول شي دا بیرته ماتل سي زموږ ته طرفه او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای شي خپور کو
فکر نه کوي چې په کار د مخ تر مخ کې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کې اوس خو د انټرنیټ دنیا ده فیسبوک شته ویب سایټونه شته له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول یو بل چا هم امریکا شاید لګولی دی
د سدی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وی او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 کې شپږم فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس لپاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي د یو نفر څخه د دوه نفر څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیس کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیانی هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پور دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم چې ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانی سو چیرې پیدا کو نو د دې سم ته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غونډه کتابو دا ځنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته می چاپ کړو هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاستا او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه بیزنی یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوی ژباړ ځینې خرڅ شوی دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلم دي څوک چې وشي وښ باندې ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر تاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډیر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دی، د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتابی موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی، دا خو تاریخ سو. بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع را واخلو، مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دی. او پر ژبو او ادبیاتو را واخلو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب اثار لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخلو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کرا واخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاریږي وای گاډ گفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور سیاست تاریخ ورسره کې پر سیاست باندې را واخو. معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه راټول کړي دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما را واخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پختل په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 60 سلنه آثار یا 50 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 60 سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چېرته زېږېدلی یاست؟ مکتب مو چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم، په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلی ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستي دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستي دي. انګلیسي او اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو دی هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې سکله ور پیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه داسې کومه خاطره زین ته درګرځي.
زه لمړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ شو، دی چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کان د وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دکان کې ناستوم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخوم، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوچ ورلم، هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
خو بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شانې زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نور کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج م نه ده، دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنری هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو میزین ترغلی دا کتابونه دي چې نا چاپ دي جوړل سوي دي نا چاپ دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو او د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څو کتابې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول سوي
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاته وي چې په دري ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کړي پوره به کړي نو به یې ته ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته وه، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
We'll be right back. ورکوم سبل کوا